پاپنسان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي رادیو بلې ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یک شنبه ده، د مرغوم یا جدي نهمه د دسمبر نهه ویشتمه. دا یو ساعت خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونۍ د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ هوایي حمله وکړې چې په نتیجه کې له 500 ډېر کسان وژل سول چې ډېری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستاني سرتیري وژلي دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورن و تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت سره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پایته رسولو لپاره د یو واضح هوارخیز اوربند په اړه خبري ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله شولې و چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. هغې ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز اف اسرائیل ورسپنې راپور ورکړی چې د یو یرغمل سوي مور لیناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه په سلا کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي. معلومه نه ده چې څو تنه ژوند دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 میلادي کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لیږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوي وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د سراپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کیږي. ګواتیمالا ته د دغه هیواد د وګړو ستنول په داسې حال کې زیات شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنیږي. ټاکل شوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 6 وسي. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې دغه هیواد 2 میلیونه او 200,000 وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي خو یوازې 400,000 د استوګنې اسناد لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوي سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 5 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي. زیمبابوي د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼې کې د افغان لوبډلې یوازې 2 پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانې خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بله لوبه کې د سرپل خدیم اف سي ټیم د کندهار د عینو مینې له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالۍ د هرات په کوربتوب د لیندۍ یا قوس پر 14 پیل شوي دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خپرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرار وې. پکتیا کې یو عیني شاهد وایي
درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي.
په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. افغانستان ته یو ګفرت شوی وایي
دوه ورځې وو بیا بیا ګوتی اړ سره به نیولګوم بیا ډیفورټ په افغانستان ته اوس فلا همدلته بیکاره یم. بس ژوند تېرېږي، بس خاص نشته، بیکاره پراته یو.
دا هم اورئ چې له اقتصادي ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. خوارځواکۍ څنګه ستونزه ده؟
فقر، غریبي، خراب غذایي کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځېږي چې یو ماشوم خوارځواکی شي.
بهرنی مسائلی که اوری چې د روسیې ولسمشر د آذربایجان د هوایی شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې ده. په دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمې چارواکي وایي چې ځواکونه یې د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتې وسوې چې د سې شنبې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورنډ پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تېره شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکاتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنده وه. په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کېدله. سهار وختي وخت کې پاکستاني ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د اون مرمې چې د کوچیانو په خیمې باندې ولګېده، درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډې پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پرېښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوی وشي چې د کړکېچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمبارۍ وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له درې ورځني ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستاني سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر څو سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي راډیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ومردل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورند کرښې په اردو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه راوستل سوي دي. د 2023 د کال د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره د ترکیې په څیر ځینې نورو هیوادونو هم ورته اقدام کړی دی. په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. د بدسل کې د چې په وروستیو کې د ترکیه د کورنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د عملیاتو په لړ کې د 1450 کډوالو چې اسناد نه لرل د پیژندنې او نیولو خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه په زور د افغان کډوالو له ستنولو سره هممهاله په ترکیه کې هم یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دغه هیواده د کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په ترکیه کې یو افغان کډوال حمید عقیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در امین اواخر اوزای ماجرین در ترکیه بسیار وخیم.
په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر ناوړه دی. په هغو لویو او وړو شهرونو کې چې افغان کډوال پکې اوسیږي، امنیتي پوستې جوړې او ګام په ګام له افغانانو پوښتنې ګرویژنې کوي. په وړې ستونزې دوی د کډوالو کمپونو ته لېږدوي چې وضعیت یې سم نه دی. هلته یې دوه درې میاشتې ساتي تر هغې چې دوی اړ کړي څو په خپله خوښه ورته لاسلیک وکړي چې موږ ډیپورټ یا اخراج کړي.
یو بل افغان کډوال چې لاتو کالو راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي او نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، هم وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
له هر اړخه اندېښنې او تشویشونه سته. د ترکیې اقتصادي وضعیت ترینګلی دی. د کار اجازه نه راکوي. له یوه شاره بل هغه ته سفر نسو کولی. مخ پله د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ډېر کار کړی دی. که بیرته ستون سوم، شای په افغانستان کې مې ونیسي، ومې ځوروي او آن د مرګ ګواښ هم راته سته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې له ترکیې راستانه شوي وایي چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک او بیروزګارۍ سره مخامخ دي. یو تن راستون شوي افغان کډوال د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ترکیه کې هم د سورې زکې چې ډیپورټ شوم، موږ چې هلته دوکان ته لاړو د سودا مو اخیستله چې بیرته وته دوکان را ووتلو، بس همدغه ځای کې عسکرو سره مخ شولو، ګیر شولو. بیا نو چې وی وړلو زندان کې دوه ورځې وو، بیا ګوتې هر سره به نیولګول، بیا ډیپورټ کړو افغانستان ته. اوس فلان همدلته بیکاره یم. بس ژوند تیریږي، داسې خاص نشته، بیکاره پراته یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکیایا په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د عمومي څارنوالۍ له دفتر، پولیسو، پولیساتو ځواکونو، ساحلي ګارډ او د کډوالو ادارو سره په همغږۍ په دغه هیواد کې د کلاکان شپږ دېرش په نوم د عملیاتو په لړ کې 650 کډوال چې اسناد یې نه لرل پیژندلي او نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوی 250 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي، خو د هویت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. علي یرلیکیایا وړاندې ویلي چې خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دا نه دي ویلي چې نیول شوي کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي، خو په وروستیو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې ډیری افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي. تر دې وړاندې د ترکیې حکومت د روان کال د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې 315 افغان کډوال ونیول او افغانستان ته ستانه کړل. د بشري حقونو څار سازمان د اکتوبر په میاشت کې د یو راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په ګډون د کډوالو په نیولو، ټپي کولو او ان په وژلو تورن کړي وو، او ویلي وو چې د ترکیې امنیتي ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، هغوی ځورولي او له خپلې خاورې شړلې دي. د دغه راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو شرایطو او غوښتنو ته له پام پرته هغوی بیرته ستنوي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دغه شان راغلي و چې اوس په ترکیه کې 320,000 افغان کډوال شته چې ډیری یې د ویزو د تمدید او د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د یادونې ده چې په تېر یوه کال کې په لکونو افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له پاکستان او ایران څخه هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې، خو په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي. روسي چارواکي وایي د آذربایجان دوه تنه څارنوالان د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دا هم راپور.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي کرښې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف څخه بخښنه غوښتې ده. د آذربایجان د هوایي کرښې د الوتکه چې 18 سپرلۍ یې لرلې د جمعې په ورځ له باکو څخه روسیې ته د الوتنې په حال کې وه چې د قزاقستان په اقتاو سیمه کې راوغورځېده. په دې پیښه کې 38 کسان مړه خو 29 نور ژوندي پاتې شول. کرملین پرون په یو بیان کې وویل پوتین علیوف ته په تلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې هغه مهال چې آذربایجاني الوتکې غوښتل د چچنیا په پلازمینه ګروزنی کې کینی، د روسیې د هوایي مدافع ځواکونو هڅه کوله د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید مخه ونیسي. د کرملین د بیان له مخې ښاغلی پوتین ځکه بخښنه غوښتې ده چې دا تراژیدي د روسیې په هوایي حریم کې پیښه شوې. یعنې پوتین منلی چې آذربایجاني الوتکه د چچنیا په قلمرو کې زیانمنه شوې، خو د دې خبرې له کولو ډډه کوي چې الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې. د پوتین او علیف په خبرو کې دا یادونه هم شوې ده چې الوتکې بیا بیا هڅه کوله د ګروزنی په هوایي ډګر کې راښکته شي، او زیاتوي کله چې د اوکراین محاربوي ډرونونو پر ګروزنی او پر څیرما موستوک او ولادی قفقاز ښارونو برید کاوه، نو د روسیې د هوایي مدافع ځواک هڅه کوله چې د حملې شنډې کړي. بیان همداراز زیاتوي چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په دې پیښه کې د الوتنو د خوندیتوب له اصولو د احتمالي سرغړونو په اړه هم تحقیقات پیل کړي دي. د روسي چارواکو په وینا په دې تحقیقاتو کې به دوه تنه آذربایجاني څارنوالان هم د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره همکاري کوي. دا چارواکي زیاتوي چې د روسیې، آذربایجان او قزاقستان استازي د قزاقستان په اقتاو سیمه کې چې دا الوتکه پکې راغورځېدلې ده په ګډه کار کوي. د کرملین بیگانای بیان دا شکونه نور هم زیاتوي چې ښایي آذربایجاني الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې وي، ځکه په شواهدو کې له سقوط مخکې په الوتکه کې دننه د یو لګېدلې ځای او له سقوط وروسته د الوتکې په وروستۍ برخه کې د سوریو تصویرونه هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې له اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې له ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. د ازادي راډیو ته ویلي چې په لږو امکاناتو سره توانېدلې د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ کېدو مخنیوی وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندوینه کوي چې تر 2025 میلادي کال پورې به نږدې 5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي د غرض امیندواره او شدې ورکوونکې میندې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ سي. سنا ککړ راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانېدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوارځواکۍ کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بې شمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیه لپاره لکم لګښت او صحي خواړو لکه لوبیا او وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسېدونکي وحیدې چې خپل ښوونکي او خاوندې وسکاره دی وایي کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان د خوارځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما شش ماه شد پیمنی برش می داد.
روز تلدی چی ماشوم می شپد می سنای سو او رو رومی ارتا ده نرم و خوالو ورکول پای کرد. لسو جی و روز خب می فرینی جوڑا ولا ده ترکاری شروع با می ارتا جوڑا ولا سکه چیزای و خون کیوم نمی شو کولای ده پسوغخ و اخلم. هر دو کی با می لقصاب را ورد او نخود و لوبیا گازر و کچالو او پالاکو سر با می شروع جوڑا ولا او یه وقت با می ورکولا یا با می در روده مغز به شروع که خشتاوه او ماشوم ته به می ورکاوه
تا قاشق می کدم بعد از اون از برش می دارم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسېدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو 8 کلن او بل یې 4 کلن دی. له 8 میاشتنې وروسته مې ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاري وخوله سو د دوی له خوارځواکۍ مخنیوی وکړم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندوارې میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسې ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل.
از دال ناسکو
امیندوار مایند دی له ناسک دال پالک کدو گازر یو میوه څخه د ترکاری شروع او لوریجو د دی وریجو شروع تیار کړی او د موادو د ښه جذب لپاره د لیمو سره وخوري، خواړه د تازه چمتو کړی او پاکی ته دی پام وکړي او خواړه د په وخت په ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخی متخصص ډاکټر علي عمرزي ازادي راډیو ته وویل خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولی د خپلو خوړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوارځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوارځواکۍ، دوهمي خوارځواکۍ. د خوړو او همدارنګ د مور شیدو د نورو لاملونو له امله رامنځته کیږي، لکه ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کموالی، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا نه شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په 2 کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي، او همدارنګ فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوارځواکۍ شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوارځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12 نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړه نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خواړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوارځواکۍ وژغوري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ارزو ټلویزیون اړوند ځینی سرچینې د بی پولی خبریالانو آر ایس ایف سازمان له لوري خپور سوی هغه خبر ردوي چې ګواکې د دغه ټلویزیون وتنه کارکوونکي به محاکمه کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته ویلي چې د رسنیو د کارکوونکو اړوند کومه محاکمه نه ده پلان سوې. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي چې د ارزو ټلویزیون د اوتنو کارکوونکو محاکمه چې له څوارلس ورځني بند وروسته په ضمانت خوشي سوي د شنبه په ورځ پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ارزو ټلویزیون ځینې سرچینې وایي چې دغه ټلویزیون وتنه کارکوونکي چې وړاندې نیول شوي وو نه دي محاکمه شوي. دغه سرچینو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې یاد شي، نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وو تنو کارکوونکو د محاکمې په اړه د بی پولو خبریالانو یا آر ایس ایف خبر ناسم وباله. پرون جمعه د بی پولی خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د مرغومی اجد یاتمه د ارزو ټلویزیون د وو تنو کارکوونکو د محاکمې د پیلېدو خبر ورکړ او په دغو کارکوونکو یې د لګیدلو تورونو د لرې کولو سپارښتنه کړې وه. د بی پولو خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د خبریالانو ټولنې مسؤلین هم وایي چې د رسنیو د کارکوونکو اړوند کومه محاکمه نه ده جوړه شوې. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیدانم که آرسف ای معلومات دمارد.
زنه پوهیگم چی ده بیپولی خبریالان و سازمان ده افغانستان ده رسانی و پاره ده معلومات لکوم اخلی. ده ارزو تلویزون ده همکاران و موضوع پا محکمه که ده. اغوی پا زمانت خلاص شوی دی. خوطر اون سب پا زنگری توگه نن کومه جلسه نده شوی. تمالوری چی جر تر جر ده موضوع خلاص شی. او همکاران هم پا آرام از رخ پل کارت دوام برکری.
آزادی رادیو حدث وکره چی ده ارزو تلویزون لبنده لخلاص شو و کارکون که سر هم خبری وکری خو بریالی نشو. پاورت وخت کې دوه وافان خبریالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نمونه پر راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوال ټولنې د طالبانو پر حکومت د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د فشارونو غوښتنه وکړه.
اما اینا به بهانه های مختلف خبرنگارا و اهل رسانه
دوی یعنی طالبان په بیلابیلو پلمو خبریالان او د رسنیو کارکوونکي تر فشار لاندې راولي، څو خپل محدودیت زیات کړي او په دې ترتیب د پوهاوی او د خلکو د ذهنیتونو د روښانه کولو مخه ونیسي. د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو له اړوندو بنسټونو هیله لرو چې له خبریالانو سره په همغږۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي.
محدودیتای طالبان را بگیرن.
نړیوالې ټولنې په جدي توګه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بیان له آزادۍ ملاتړ وکړي، څو په افغانستان کې د بیان آزادۍ او د رسنیو کار همداسې دوام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو کارکوونکو د لنده یا قوس د میاشتې په 14مه په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر چاپه ووهله او د دغه ټلویزیون وطن کارکوونکي د اسلامي ارزښتونو خلاف د سیریالونو د خپرولو او له جلاوطن رسنیو سره د همکاریو په تور ونیول چې له دوه اونۍ بند وروسته په ضمانت خوشي شوي دي.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې موږ هیله د فرا والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس سلشل سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه موچیتان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والد ساسه موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړلی موسره تر وس پورې کومان کاری نه ده سوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدې تر ور پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلي اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده، زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، دفتر ته چې وشو دفتر کې راته ووایې چې
بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولې دي په ادم سکم کار کړی ده سم ادم سره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبولو میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شي خو ست دې سات مهم خبرونه یو ور بیا